السلام علیکم ورځ مو په خیر د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1400 لومړي هجري لمریز کال د ووري یا حمل دیارلسمه ده چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې او د 2022 میلادي کال د اپریل له دوهمې سره برابره ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلوو. په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بینت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې ډیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشی شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلی دي. ښاغلی پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې یې مرسته کړې، خو وویل چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅکله د منلو نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلنسکي تیره شپه د اوکراین وګړو ته په خپله ویډیویي وینا کې ویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړ چې په کلابند ماریوپول ښار کې انساني بحران په ژورېدو دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې تجهیزاتو کې بي پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. ورسته له دې چې روسیه د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو ژمنه کړې. او اسرائیلی ځواکونو نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطیني افراطي وسلوال وژلي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوه. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطې څلور غړي هم ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې پر دې پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري وضعیت د څیړنې لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ګمارلی. یو شمیر میرمنو پر ټولنیزو رسنیو د نجونو د تعلیم په پلوي کمپاین پیل کړی. د طالبانو دریځ همغه دی چې مخکې و.
هر وخت د اسلامي امارت رهبري او مشرتابه حکم وسي، نو هغه مهال به انشاءالله لوم نه تر دولسمه ټولګۍ پورې به نجونو ټولې ښوونځي پرانیستل سي.
په روزګان کې ښځې وایي دوی چمتو دي چې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي.
چې موږ ته راکړي، چې موږ خو دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکړي، موږ کور ته وړو، موږ مرسته ورسره کوو.
د کندهار د حوزوي روغتون له خدماتو د خلکو نارضایتي.
دا یو غټ د ځون په سطح روغتون دی، باید چې معیاري سي. عجل و تاکونه، بسترخونې باید ډېر ولري.
او په نورستان کې د ولسوالیو ترمنځ وزلوبه
کلی په کلی دا تر سره کیږي. اول کلیوال خپلو منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلی سره کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یمن کې له ننه اوربند نافذ شو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارلای دی. د پریکړه د دې شورا د نه څلوېخت تمه کله نه غونډه پر مهال شوه. پر دې دنده لګمارنې ورسته خاغلی بنت ژمنه کړې چې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینه وغک پورته کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمني د بشري حقونو په نقص او ترخوای پر ښځو د بې مسؤلیته محدودیتونو له امله تر سختو نیوکو لاندې ده، ملګرو ملتونو په دې هېواد کې د بشري حقونو د څرنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله 9 غونډه کې ریچارډ بنټ ګمارلی څو په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. ریچارډ بنټ هم پر دې دنده خوښي ښودلې او پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي دی به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهوو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره په ګډه به په پوره ژمنتیا کار وکړي. وقتره طالبانو له دویم ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې نږدې هره ورځ د بشري حقونو د نقص راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې د دې نقص لویې بېلګې پر خصوص محدودیت، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د خلکو خصوصي حریم ته سپکاوی او آن د پخوانیو نظامیانو شکنجه او وژل ښودل کېږي. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي حکومتي د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګوارنې ته په اشارې ازادي راډیو ته وویل:
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي تر هغه حده چې د شرعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دي هغه تامین دي، ستونزه نشته. البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي، موږ ستونزه نه لرو.
اوسمهال د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګمارنه لوی ګام یادېږي. خو اندېښنه لدی ده چې آیا ښاغلی بنټ به وشي کولی د طالبانو په شتون کې د افغانانو د انساني حقونو اوسنی وضعیت مستند کړي. داسې هیلې هم شته چې د بشري حقونو په برخه کې د ښاغلی بنټ 1.5 کاري تجربه به مرسته وکړي چې هغه وشي کولی د افغانانو غږ پورته کړي. د ریچارډ بنټ ګمارنې ته په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم خوښي ښودلې. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا ګمارنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او ترې د څارنې او مستند جوړونې لپاره حیاتي ده. اړینه ده چې ریچارډ ټول هېواد او ټولو افغانانو ته نامحدوده لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د معلوماتو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي د دې سازمان خپلواکه متخصصین دي چې د یو هېواد یا یوې مشخصې موضوع په اړه د راپور ورکول او مشورې واک لري. د راپور ورکوونکي بېله کومه امتیازه د 3 لپاره ټاکل کیږي او د دندې د بیا تمدید امکان هم شته.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ریچارډ بنټ ټاکلی دی. یو شمیر افغان میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی. دا کمپاین چې پرون په ټولنیزو رسنیو کې پیل شو، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستو په برخه کې فشار راوړي.
طالبان با بستن درب مکاتب دخترانه ضربه جبران ناپذیری به یک نسل از زنان
داد. سمیره خاموش غږ دی. دا یو له هغو میرمنو ده چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیست په کمپاین کې برخه اخیستې. اغلی سمیره وای په طالبانو د نړیوال لوخه د فشارونو په خاطر په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
هیچ گروه ایمانی پیشرفت زنان شده نمیتواند.
هیچ یوه ډله د نجونو د تعلیم مخه نسی نیولی. نجونې حق لري چې تعلیم وکړي او خپلې لوړې زده کړې سرته ورسوي. دغه ډله باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي تر څو د راتلونکي لپاره ښې مورګانې واوسي،
مادران خوب برای اطفال فردا باشند.
دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو په طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راوړي. په پاکستان کې میشت افغان میرمن شاهناز جسور وای طالبان له دې کار سره غواړي له نړۍ باج واخلي او دغه چاره د نجونو له راتلونکي سره سیاسي لوبه ده.
ما فراخان ویدیو کوتاه دادیم.
د موږ موخه له دې کاره داده چې د نړۍ او خلکو پام دې برخې ته وګرځو. په طالبانو باید فشار راوړل سي تر څو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. د موږ یو نسل بې تعلیم پاتې کیږي، د دې لپاره چې د موږ یو نسل بې سواد پاتې کیږي.
له بلې خوا به د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د مشرتابه له خوا د امر وروسته به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. د دې وزارت وایي عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
هر وخت د اسلامي امارت رهبری او مشرتابه حکم وسی، نو هغه محل به ان شاء الله لوم نه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ټول ښوونځي پرانستل سي.
طالبانو د روان المریض میشت په دومه دنجونو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د پرانستلو خبره وکړه، خو په سبا د تعلیمي کال پیل سره لشپګم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. د طالبانو دغې کړنې په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر میرمنو د خزو د تعلیم په پلوي پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی. له دې مخکې د بخنې نړیوال سازمان ویلی و چې په افغانستان کې لا هم د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا دریڅه په ډېرې چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا تری تمې شوي دي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په ښوونځیو کې د شمولیت لپاره نومونه لیکلي وو، شاوخوا 80,000 محصلانې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کړي دي، او خورا زیاتې میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړې چارواکې، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخنې د نړیوال سازمان دا چارواکي وایي د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي، بلکې په دې توګه یو څه نور وخت ضایع کوي څو ښځې له سیاسي ټولنیز چاپیریال څخه نورې هم څنډې تکړي او پر کورې کینوي. د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم لمینځه یوړ او د ټول هیواد په کچه د امن خونې بندې کړې. دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وایي که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپیژندل شي، بیا به دا چانس ډیر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اورزګانې مېرمنې وایي که د پولیو په کمپاین کې دوی ته ونډه ورکړل شي نو هر ماشوم به له واکسین نه برخمن شي. د ورزګان د میرمنې وایي د عامې روغتیا وزارت د پولیو په کمپاین کې باید دوی ته برخه ورکړي تر څو د دوی مرسته هم ماشومانو ته ورسیږي.
ورزګانی میرمنې وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پورې د پولیو د واکسین پر رسولو کې مرسته وکړي. ګلسیکا په ورزګان ولایت کې د وو ماشومانو مور ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسی وروستلی.
چې موږ ته راکې چې موږ غوډه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکې موږ کور ته وړو، موږ مرسته ورسره کوو، موږ همکاري ورسره کوو. ام بکشنیان د ناروغي او د یو سرطان او د یو پج او د یو شڅه وژغورل شي.
د ورزګان ولایت یو بل میرمن درخانی وایي چې په دغه ولایت کې ښځې نسبتا نارینه و ته د پولیو د واکسین پر رسولو کې ګټورې تمامېدلای سي. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې ښځو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
ته دغه وظیفه راکې د واکسین راکې موږ وګرځوو، کور په کور یې راوګرځوو، د کوچنیانو دپاره هم پیدمن دي، زموږ دپاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي، د یال خورکه به م سي. که هغه پاتېږي پاتېږي، نارینه دي ګرځي، نو دا د کور کوچنیان بره ځینې پاتې وي. موږ خو به کور په کور ورننوځو، هلته به واکسین ورته کوو. د کوچنیانو دپاره هم پیدمن دي، زموږ دپاره هم پیدمن دي.
په ارزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبان له لوري د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي. د ارزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدي وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د ارزګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د نورستان په لویدیځ کې د دوو ولسوالیو د وزلوبو سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د منډولو ولسوالۍ په ګټه پای ته ورسېدې. له دې مخکې په مرکز پارون او نورو سیمو کې هم بیلابیلې د وزلوبو سیالۍ شوې وې.
د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ څخه د وزلوبې لوبغاړي خوب خان وایي د منډول او دواب ولسوالیو کې وزلوب ډیر لوبغاړي او مینوال لري چې دغه لوبډلې لومړی په کلیوالي ډول خپلو منځو کې لوبیږي او بیا د کلیو په سطحه بریالۍ شوې لوبډلې د ولسوالیو لوبډلو سره سیالي کوي. یعقوب خان د ترسره شو لوبو د پیل او پای په اړه ازادي راډیو ته وویل
حمل میاشت اول تاریخ باندې د منډول او دوابل سوالي ترمن لوبه وشو. د منډول سوالي په ګټه د لوبه پای ته ورسید. منډول سوالي د کلیو په سطح باندې سیالي پرون اسکندو کیویش ترمن ترسره شو چې د کیویش په نفع پای ته ورسیده. په دې لوبه کې تقریبا شل ډیر شاسونه هر کلی نه ګډون کوي. کلی په کلی دا ترسره کیږي. اول کلیوال خپل منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلی سره
نورستان د مرکز پارون په ګډون په یو شمیر سیمو کې د ژمي په اخیری شپو ورځو کې د غیږنیونې، غش ویشتنې، منډو، تیګ ویشتنې او نورې لوبې ترسره شوې وې چې د هرې لوبې لیدلو ته په سلګونو کسان راټولېدل او هر یو به د خپلې خوښې لوبډله هڅوله.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د یمن په جګړه کې شامل خواوو پر دوه میاشتنی اوربن سلام وکړه. تمه ده چې دا اوربن به د یمن د اوو کلونو خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
دا اوربن لنن شنبه څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې له لومړۍ سره برابر ده پیلی شي او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دوو میاشتو وروسته اوږدې دی شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شاملو خواوو همداراز سره منلی چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسېدو مخه نه نیسي او له صنعا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوې هیله غوړولې چې په یمن کې به وکلنه جګړه چې په ترس کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختې برید ته رسولې پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازي هانز ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې شکیلو خواوو د یوه اوربند وړاندیسته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی. د زیاته کړه د دوه میاشتنۍ اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غزیدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې اوربند هرکلی پترس کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله، خو د په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوای پرمختګ کافي نه دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ورسته یو شیبو کیو په څو شیبو کې به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې د ازادي رادیو د فیسبوک د اوبهې د ویب پاڼې په اړه غواړم تاسو ته ووایم چې تاسو هغه مطالب چې نن مو په دې خبرې مجله کې واوریدل کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه یې هم وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشئ او د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه، مطالب، مرکه او ویډیوګانې وګورئ او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
له خبرونو ور اخوا.
سلامونه دا خبرونه دی بر ختمو زاجمل انده هر کله کوم. په کندهار کې د جنوبی حوزې په کچا میرویس روختون د ځای او اسری امکاناتو لکه مخسر مخته. دا روختون چې د محل د نه ولایتونو وسیدونکو د ناروغیو د درملنې لپاره ورته ورزي یوازې 350 بستر لري، خو د ناروغانو شمیر هر ورځ په اوسط ډول تر 200 اوړي. دا روختون چارواکي وایي چې د ناروغانو د لوړ شمیر لامل د اسری امکاناتو ځای او تشکیل له سخت مخسر مخ دي.
د ناروغانو شمیرې هر ورځ په اوسط ډول له 200 څخه اوړي، خو دا مهال یوازې د 350 بستر ورتیا لري. دا غوښتن ته دا مهال د جنوبي او زیترڅنګ د 50 نور ولایتونو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې په موخه راوړي. که څه هم د جګړې په پایته رسیدو سره دا غوښتن کې د جګړې د ټپیانو شمیر صفر ته راټیټ شوی، خو د غوښتن د جراحي څانګې مسول ډاکټر عزیز احمد عزیز وایي د لارو په خلاصېدو سره د پخوا په پرتله د ناروغانو شمیر څو برابر لوړ شوی دی.
زموږ مریضان د رسخ دوا شنه سو دا په دې خاطر باندې چې لارې ټولې خلاصې وي، د مریضان لپاره امکانات برابر سول او په ټول زور په ساده باندې وازنې میرویس روښتن دي چې خدمات مفت او موږ رسیدګي ور دي سره نس کوله. په دې خاطر چې په ګټانو څنګه مستر مخام دي
د ناروغانو د زیاتوالي سره سم له دغه حوزوي روختون څخه شکایتونه ډیر سوي چې د خلکو په وینا روغتیایي خدمات ځنډنی او د ناروغانو درملنه پر وخت نه کیږي. روختون ته راغلی عبد الله وایي د درملنې لپاره په ورځ ورځو انتظار دی.
مریضانو ته لاسرسی سم نه کیږي، ځینې مریضان ته یو وایسته یو شی خو بیا هم یو لاسرسی کیږي، او بل دا چې دی دا یو غټ د زون په سطح روختون دی، باید معیاري سي، معیاري ډیر برابر وي. اجل او تاکونه بسترخونی باید ډیر ولري، کم ته دوا او شی ته ضرورت لري هغه پر وخت ورته ورسول سي. نو موږ غواړو د لوړپلو مشرانو سره چې د شپخانه باندې کار وسی او شمیاري سي، تر دې نور هم معیاري سي چې د خلکو توجه ډیر وختن ته بيخ ډیر ده، خلک بيخ بیا اندازې ډیر روان دي.
د کندهار ترڅنګ روزګان، هلمند، زابل، غزنی، فراه، غور، دایکنډي او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ناروغان یې د کندهار میرویس روختون تراول کیږي. د دغه روختون د نسایي او ولادي برخې مشره ډاکټر فرشتہ یوسفزی وایي له ولایتونو څخه د راوړل سو شزینه ناروغانو د پایوازانو د ځای کمښت هم یو لوی ستونزه ده.
ټول مریضان ته مثلا جنجال نه وینو، اوس زمنګ د پایوازانو ترمنځ دا د چ زمنګ امکانات دغه نه لوړ نه دی لکه دوی چې توقع لري. باید د اطفال شفخانه جدا وي، باید د نسای ولادي شفخانه بيخي جدا وي.
مسولان که څه هم د غوښتن د هیواد لوی روختونونو څخه غنی خوایي د ځای تشکیل متخصص ډاکټرانو او اسری امکاناتو کمشي لوی ستوند څخه دی. د دې روختون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد په دې برخه کې د خلکو شکایتونو پر ځای بولی او زیاتوي چې د کافي پرسونل او بسترونو د کموالي لامل پر وخت ناروغانو ته رسیدګي نسی کولای.
کله چې مریضان په دوه اندازه باندې ډیر سي بسترونه کمی بنځان ډیر وي او په ما اندازه دغه مریضانو د خدمت لپاره باید پرسونل موجود وي. چې موږ دغه شکایت سره کمبود سره مخامخ یو، د بسترونو او د پرسونل له کمبود سره مخامخ یو. نو موازی خبره ده چې د خلکو په شکایت او اواز پورته کیږي هغه په شکایت کې چې په دغه موارد کې زه خپل ځان مقصر ګڼم چې د شفخانه په د امیر په صفت باندې دا مشکل تر اوسه نه ده حل شوی.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار سرفرست رئیس ډاکټر جمال الدین عظیمی وایي یا د ستونزه د وزارت سره شریکه کړي ده.
دا اساسي مشکل دی چې باید د دوی تشکیل ورته زیات کړل شي. دا د پاره موږ غوښتنه په وزارت کې کوشش کوو تر څو دغه تشکیل ورته زیات شي او دغه مسائل د خلکو راپرسي.
میرویس حوزوی روختون په 1350 هجری لمریز کال د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار شهر کې د چین هیواد په مالی لګښت او ډیزاین جوړ شوی. په دولتي چوکاټ کې د یو ولایتي روختون په څیر 350 بستر لري، خو دا مهال 640 بستر مالی او روغتیایي خدمات د آی سی آر سی یا سره سلیپ نړیواله کمیټې له لوري برابرېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د
غنو لویدیز ورسپانو نشریو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو پر کانفرنس او په کې د مرستندویانو لوري د افغانستان لپاره د 2.4 میلیارد ډالر مرستې پر ژمنې لیکنې خبرې کړي. واشنگتن اگزامینر ورسپانې لیکلي سره له دې چې دا مرسته تر هغه څه چې ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې وه ډېره لږه ده، خو امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خلاص لاس مرسته وکړه. امریکا د 204 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه، برتانیا د 304 میلیونو او جرمني د 220 میلیونو ډالرو مرستې منلې دي. ورسپانې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش سرګندونو ته په اشاره لیکلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت په شدت خراب شوی. میډل ایست آی خبرونه بیا د څلورو افغانانو کیسه خبره کړې چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو، خو دغه هیواد د دې پر ځای چې افغانستان ته واستي د سوریې ادلب ولایت ته لیږل دي. دا څلور تنه چې د جلال آباد اوسیدونکو دی په دې هله ترکیه ته تللی و چې له هغه ځای به اروپا ته ځي، خو تیر کال د ترکیه په پلازمین انقره کې ونیول شول او د سوریې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې ته په زور واستول شول. دوی میډل ایست آی خبرونه ته ویلي چې ترک چارواکو ته ډیر ویل چې افغانان دي، خو هغوی له دې سره سره بیا هم سوریې ته اخراج کړل. دا څلور ځوانان چې نصرت الله، صفی الله، خیالی ګل او تاولانو میږي و میاشتې پخوا د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان نه ووتل. دوی وایي چې یو میاشتې په لاره تیره کړه او له ایران څخه ترکیې ته د بیول لپاره قاچاقبرو ته $1,100 ورکړل. دوی وایي چې په انقره کې پولیسو ته ډېرې زارۍ وکړې چې یونان ته یې واستوي، خو هغوی خبره ونه منله. خبرونه وایي چې دا څلور ځوانان اوس نه پیسې لري او نه هم ټلیفون، او بل ستونزه یې دا ده چې په سیمه کې له خلکو سره په خبرو هم نه پوهیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم ستاسو پیغامونه ترازو بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مکترا غلي دي سو یې راخلو.
زه محمد قاسم مستکم له هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ سره په تماس کې، په هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ کې موږ د مخابراتي شبکو سره پستون ځکې نو موږ د ازادي راډیو سهیل کوچ نو پیغام نشر کې ځکه چې دلته مخابراتي شبکې ډېری کمزوري دي، په بازار کې خودي کار کوي، د بازار په اطرافو کې کار نه کوي، نو موږ ډېر سره په مشکل کې نه افغان بیسیم کار کوي، یوه د نر وشن کار کوي، هغه هم پلیت ډېر کمزوري دي، موږ نیټ فعال کوو، موږ ته کار نه کوي، دغه چې سادان تنیم کار نه کوي. نو موږ د مسؤلینو سره هیله کوو او غوښتنه جنه کوو د طالبانو سره او دغه مخابراتي شبکو سره چې دغه ستونزه موږ ته حل کړي.
ورور عدالت د طالبان لګیا چې مونږ مرستې په شفاف ډول ورکوو، خو داسې نه ده. مونږ زه د دولزای په ملینه خبرې کوو، مرستې هغه چاته ورکوي چې څوک د طالبانو سره لیر لري، اړیکې لري، نور د غریب ولس په غم کې څوک نه دی. مونږ خو نه په مخکینی حکومت کې کار کړو، نه په اوسنی حکومت کې. رادونه یو 15 میلیونه مخلوق لوږې سمخ ده، منځ کې مونږ کوڅه ده ولاکه یو کس مواد اخیستي دي، هغه چاته ورکول کېږي چې څوک وسیطه لري او طالبانو سره شه ډیر شه لري، او همداسې د غریب په پیغام کې څوک نه دی.
جمیل خان یم له فکتیا ولایت څخه. زمونږ غوښتنه خو دغه ده چې کله چې د روژې مبارکه میاشت پر رسیدو سي، نو د دغه میاشتې نه په استفادې زمونږ اکثره هټیوال چې دي د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې چې دي په بې ساري توګه لوړوي، نو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د دغه میاش پر رسیدو سره هټیوالو ته په صحیح بیا سره نرخنامې وټه کې ترڅو هغه چې د خپل نرخونه په لوړ نکړي. زمونږ د هیوادوالو یو خو اقتصاد ډیر کمزور دی، اقتصادي مشکلات ډیر دی په وطن کې، نو د هیوادوالو اقتصاد ته په کتو سره باید هټیوال چې دی بیا لوړې نکړي په دغه مبارکه میاشت کې.
درمانیم د هلمند د ګریش پیغام پرېږدم. مستونزه مداده چې ګریش ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، یوازې بازار سیمه کې کار کوي، هغه په ډیر ټیټ کیفیت باندې. نو اطراف کې خو بيخي کار نه کوي. کچیر مخابراتي شبکه پالسي بیا به د دې ولستون تر یو حد ورسره ال سي.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره زما همکاران در سره ملتیا کوي.
د ماسپخین 12 بجې او 13 دقیقې